دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د پرې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبې پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یاد کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځشنبې ورځې وروستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه ده رامنځته شوې. زموږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سږ کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن 2 پیښې ثبت شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه به د سپتمبر له 28 څخه تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم درسره شریکو. ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات ترسره شریکو. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ یې ړنګې کړي. په کندز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه سوي.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکه لږو ښه په بایا، کدو همداسې ټول ترکاری ښه په بایا.
تر 12 سیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د فراموشۍ یو اختلال دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیره اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ولهم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړونو ژور اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي، د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناست وو. خبر پاڼه کې 15 مادې یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼې کې لیکل شوی، په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بېلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لوېدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لوېدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان نجونو او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لوېدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالبان یې په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لوېدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکی حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت ترڅنګ په دغه هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. له تیر څه باندې یوه کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي، په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له امله یې څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړي، په خپل کور کې د له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی ده. نوموړي په ځواب کې وویل،
له ډېر مخکې زما سره دا سو چې زه باید یو کورس خلاصوم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړه چې نجونو لپاره مکمل لاس کې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا سو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 6 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پات شو 12 ټولګي.
ته د 12 ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم، خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
ښه، نو دغه کورس چې تا اوس پرانستی دی او 6 نجونې هم حاضري شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کومې نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاني ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته نجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي، نو زه کولای شم.
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوي د ژبې زده کړې ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش شته دی چې جونې پکې زی شي او کنه
چې جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو خیر دی نجونې به هم چې یو خیریه بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغسې ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې را شي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې دا نه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرې د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلي چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېنې او مرکه ورسره وکړي شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سیلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي خو دمګړی غزنی ته مخه کوو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده او وایي د دغې کمیټې د پریکړې په اساس په غزنی ښار کې پرځینو دولتي غصب شویو مځکو د جوړو شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنۍ ړنګې شوې دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوې تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بلډوزر غږ دی چې پر دولتي مځکو جوړ شوي کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شوو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په موخه یوه کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امونیه قمندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په والي لالا روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ سوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مځکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوي دي
هم د شار څلور سره طرف وتا غصبنه شوي دي چا سره په نده کړې که د روزې طرف ته ده که د نوآباد طرف ته که د عادلانا صاحب طرف ته که یو طرف ته د غیب قلندر طرف ته دلته غصبنه شوي دي خلیل وتک په روغتیت غصبنه کړې دي قوانو مو چې دا تاوان یا بس کېږي
ښاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کلکه له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې له غصب څخه دې لرې وګرځي که نه انجام به یې د نن ورځې د خلکو وي چې په ښار کې غصب شوو مځکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي وو چې بشپړ ویجاړ شول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرزاق سیایی هم وویل دا غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو په مخه یې هڅې پیل کړې دي، تر څو په مسلسل ډول ټولې هغه مځکې راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس ورباندې شخصي افرادو ودانۍ جوړې کړې وې. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مځکې زورواکو او عامو خلکو غصب کړې چې اوس ترې بیرته راګرځول کېږي. ښاغلی زیایي زیاتوي پر دولتي مځکو د ډیری جوړې سوې ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کوي د هغه په مقابله درېږو، هغه نه پرېږدو، دغسې بې ځایونه نه اړېږي. خو دا خلکو څه مو دغه توقع ده چې د دولت مځکې و دغه ځایونه باید غصب نه کړي، چې نه که ځان ته هم تاوان رسي، موږ ته هم تکلیف راکوي، دغسې بې ځایونه نه اړېږي، دغسې بدر بدره کېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام لوړپوړو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر 200 جریبه زیاتې دولتي مځکې غصب کړې دي.
د جرمني پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلیه د عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جرمني رسنوی وویل د دغه هیواد د پارلمان یو ځانګړی کمیټه په دې څېړنه کوي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره یې مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پرېښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، په لسکونو سره افغانان له افغانستانه ووتل، لا هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وتو په حال کې دي. په وروستیو کې مو داسې راپور درلود چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړې دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پورپول اوړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او یا ډېرې برخې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پوښتنه پیلوي چې دا سیمې له روسیې سره یو ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي دا ټول پوښتنه شرمونکې او غیر ډیموکراتیکه بللې ده. تفصیل د اسمت څاروند پر راپور کې
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشرانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمي ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټولې سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز له اټکلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباع د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنکزی کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ییز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه 7 دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2018 کال د اگست له نیمایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاس ته ولوید او په یوې موافقې سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګره په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواده د وتلو یوازینی خوندي لار وه، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اوله ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و، ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ وه. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبرې هم راخستې چې د تخلیې د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې زی او راځي، خو هر څه داسې په قرارۍ مخته نه تلل او د لسګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر یې په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اګست 16 په ماښام خونړۍ چاودنه نظمي نظم هم له منځه یووړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیې له ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوي و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 3 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې د 2 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومانو رول هم د بټیو مالکانو یاد کړی او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لسګو نظر وړي ماشوم او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال 10 اوور جام ته د تیاری لپاره د پنځشنبه په ورځ متحد عربي اماراتو ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال 10 اوور جام مخکې له متحده عربي اماراتو څخه استرالیا ته لاړه شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال 10 اوور جام لپاره تیاری دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري ترڅو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال 10 اوور جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 22 په پرت ښار کې له انګلستان سره وي.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو، خو اوس په کندوز ته مخه کړو. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او دغه راز څه باندې 80,000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوي دي. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,133 هکتاره ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 13,133 هکتاره ځمکه سکل سبزیجات موږ کرلي وو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 8,193 میټریک ټن حاصل منګم لاسته راوړ. نو حاصلات سکالې تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوي دي.
د دې ولایت یو شمېر بزګران هم وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بون جان بامیان رومیان ټول سکل جگو خپ بایا کدو همداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو ته پیسې سوی ورته سات پرسګن کال ته پرس کار ګډوډي وا جانګو سکل لیرو ته خپ نر خرڅو.
د دې ولایت کروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجات او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من په 50-70 روپۍ باندې بامی وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
د یاد ولایت د میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 35 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کار هم د ترکاری فروشي او د دغه شان ترکاری لکه میوه مونږ د خټکۍ د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص شو. نو اوس دغه منی موسم دی، زمه را روان در پسې دغه کدوان خلکو ډېر مشاریان درلرم. تقریبا 2 کاله کېږي دا کار زه کوم.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی بلکې هر کال په لوی اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه. زما دغه درخواست دی د مشران ته چې دغه پاسپورټونه د هوا اته میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي در څو مشغل پاسپورټونه وکړو. وسلام.
د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په هرات کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړ چې هېڅکله هم نه پخوانی حکومت کړی و او نه نور حکومت و. نو کدوی وای چې موږ زنان ځان سره لور او تلاشي کوو دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم بیولې د ځان سره. نو
سلامونه ونه کې هلې ز د پخوانی دولت یو کمانډو سرتیری هم غواړم چې زمونږ انده بچی شوی. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووځي؟ موږ ململ غواړو چې څنګه زمونږ مشران آینده جوړ شوی ده او غواړو چې زمونږ هندن دغه سره جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتېدل او پوی یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅکله هم خیانت نه دا کړی. ولې که موږ خیانت کړی وی موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وی، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملا سیخی وو. همغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
رو
مواد آزادی. سلام، السلام علیکم و رحمت الله تعالی برکاته. در تنظیمات اسلامی توایم تیدا کار وکی چه در خیر سره امنیت راولی پا در افغانستان که رشتیا امنیت راولی خپل نپر و در بل نپر چه در امارت اسلامی و در طالب پنام بند اغلاقی خلق وجنی در وجه دلاس در بدل در خور پر سر در اونو دقا خبوری من تا تا او ویلی نم نسو ویلی امنیت نسته و چه رشتیا او وی سر در پریکیش دی دا خلق پازاب دی بیخه خدا و راستی چه پازاب دی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا د خپل سیمی حال وایی دا واتساپ پر دی شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی شمیره دا 0-0-4-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلې امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلې دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازې ټام ویسټ هم حضور درلود. اغلې امیری دغه ټویټر پرون خپور کړ. د طالبانو د حکومت دوام روغتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزند واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پروسه پیل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درویشتمې څخه تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو ترسره شي. په ایران کې د یوې نیول شوې نجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمېر 22 تنو ته ورسېد. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانې تر ډیره له 15 کلنې وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډیرې دي. څېړنو خودلې هغه کسان ډیر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زیږولی شي؟ عمده نښې نښانې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریفه ولې شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام هیوادوالو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخې وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل هغه ذهني توانمندۍ چې دا د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ به شیان هېرېږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق لاده پیدا کیږي. د اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی دا چې ویچ دغه نږدې حافظه خرابېږي، یعنی دا وس لنډ خبر چې موږ کوو دغه لنډ وخت خبرې چې کومې دي، دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانی خبرې د شخص خی وي هغه په یاد وي اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او دا یو تخریبونکی اختلال دی کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات په هغې کې له منځه ځي عصبي نس بالاخره صدمې ګوري او اتروپی یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي دا داسې یو ناروغي ده چې به علاوه د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي مونږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو
بله ډاکټر صاحب هغه جدي بڼه کومه یوه ده یوازې همدغه دا چې یو څه هیریږي حافظې کې نه پاتې کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي یعنی داسې حالت ته هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني داسې حالت ته هم وضعیت لونکی دی د الزایمر د ناروغانو
د ته دا مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي د حرکتو کې مثلا ناهمغي رامنځته کیږي مثلا په خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی حتی خپل لباس مثلا نشي بدلولی او دا په پخوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی د یاد وځي د ژوند مهم مسایل د یاد وځي او بالاخره د حتی د ټولنې په وګو باندې بارکیږي او ته څوک د نن مراقبت کوونکی نه وي او د نن مراقبتونه کې مضافه د فوق العاده مشکلات سره مخامخ کیږي قضاوت خرابیږي ججمنت خرابیږي دا غوارض چې دته شروع کیږي ورو ورو او بالاخره حتی د انزاد شناختي اختلال لدی او عصبي نیورولوژیک اختلال لدی یا د مغز ناروغي د چې ګروسه پر رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغه په مثلا په فکر کې رامنځته کیږي په حافظه کې هم دارنګ په باندې فردي روابطو کې اجتماعي روابطو کې مسؤلیتونو کې په ټولو کې تحلیل رامنځته کیږي یعنی په صرف رامنځته کیږي زوال رامنځته کیږي
بله دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله یو عامل وایدا چې کله سن له 15 پیته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظې کمزورتیا پیدا کیږي نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه سي وضعیت سره مخامخ شي
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي خو دا زیات ترسي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح غني کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکي خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي دا چانس په لادونو کې مثلا ډېر زیات دی هغه کسان چې دوامدار به خوبیانې کوي هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي چې دا غي په غذایي موادو کې سبزیجات او مثلا میوه او یا حبوبات شامل نه وي د مدیترانی خوراک نه کوي مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونو نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي هغه کسان چې مثلا د پاتیا دونه وکړل چې دا اندر خپل هغه مغزي فعالیتونه فکری فعالیتونه استفاده نه کوي مثلا مطالعه کول سټډي کول دا مسائل دي د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی خو زیات جنټیکي په کورونه خودلې دي په نړۍ کې نسبت زموږ هغه هوادونه چې مثلا نشیایي هوادونه دي نسبت اروپایي ته دي کې کم خودل شول دي زه دا غذایی په کورونه ته کې هم خی او بل هغه ته بعد فعالیتونه ما مخکې ارزښت چې هغه هم پکې خیال څوک چې سپورت نه کوي ورزش نه کوي دا مسایل هم پکې خودلې دي دا د سې دي چې تیوري په شکل باندې دي ما په صورت قطع زیاتره وایي چې جنټیکي فاکتورونه دي چې یو ډول پروتین دي دا خپل د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کې رسوب کوي او کله چې رسوب کوي دا لري دا فعالیتونه هغه رابطې چې نیو دي کوم څه نفسونه جوړ کړي دي هغه رابطې جوړې کړي دي هغه د قطع کېدو سبب کیږي یعنی بل اخر هغه عصبي حجره له منځه وړي کله چې له منځه وړي هغه ته د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي یا زمور چې وته وایي کنه اتروپي کوي مغز او وروسته بیا له مغز خپل فعالیتونه سره نشي رسولی خو زیاتره د عوامل همدغه ارسی فاکتورونه خودلې بعض محیطي او بعض غذایی عادتونه او بعض فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري نو دا الزایمر ناروغي او زیاتره د شپږ کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیاته نه وي اما اجازه علایم مخکې حالت کې وپېژندل شي ارسی فاکتورونه مثلا په چا کې وي نو هغه به کولی شي چې تر بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوي وشي
او سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو او اوریدونکو هم په لیکه کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام اوري
السلام علیکم نبی الله زابلای د اخلي ایران خبرې کوم رودین صاحب
او مهرباني وکړي زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پرسنل ډاکټر صاحب محترم آیا که یو څوک ډیر ستړی ووسی مثلا لنډیز دی ستړی ووسی هغه پر اپیزا نه ولا اغیز کولای شي اپیزیت یعنی اپیزا کوم لري کولای شي کنه او بل پرسنل می هم دا شی بل اپیزا نه وتختید دا هم یو مریضی کده
زابلی صاحب پختنه درلو د ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي فزیکی کار وکي د غستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه راځي دا پختنه به جواب کړي به هم داسې مختز ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي
بله بله دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده مخکې مال دوکا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي استراحت نه کوي خوب نه کوي دیس کسان ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي او د لنګ وخت لپاره د حافظه خرابانه یو مونږه بعد وخت داسې کېدل شي چې رواني روحي فشار یا فزیکی فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ د فکری تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي ځکه چې کله دا مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو خطول سیستم خسته په نتیجه کې مونږه فکری تمرکز نه ساتل موضوع خسته نه شو هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده خو مونږ هغه سب کې جذب خنه ده کله ځکه زمونږ د روحي فشار او یا د فزیکی یا ستړیا سره یا د فزیکی فشار سره مواجه مونږ اخته نه ده مونږ ستاسو کوم څه به هغه نورمال حالت ته تللی شي اما که په دوامدار توګه څوک به خوبیانې وکړي کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري خوب ونه لري نو کېدای شي بهر لواز دینه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به هغه اغېزه کوي په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي
بل اورېدونکي بر وخت مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
خاکسار یم له پکتیا
ښه مهرباني وکړي خاکسار صاحب
دما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړې دي کنه حتی شپه ورځ ما د تیانې کړې دي شپاله ساته اتله ساته بیا هم چې کله دا سخت دی پی وکړه کنه هغه د ورځې به هم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغه کېده لکه کله خوب هم چې کوو کنه لکه په خوب کې به هم هغه کار کوو او وساتې یوازې ټوب خوند را کوي کنه ډېر خبرې خوند نه را کوي داسې
خاکسار صاحب تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوی یو غواړي چې یوازې اوسي او ډېر خبرې ونه کوي
زه خپل در دې کلن یم یو تن ډرایور یم کنه
نو څنګه ډرایوري خو یوازې ټوب نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلی در سره وي کله کله به خبرې کوي کله کله به بحثونه راځي او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښي ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي
زه د خپل د ماشینګری ډرایور یم دا پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کانو د غرو کټایانی سرکو کټایانی کنه هغه دی لاند ډرایور دی نه
خا 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 مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه
بلې نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم اصل موضوع دا ست چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چاغل ته تفریح نه وي غل ته استراحت نه وي په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنا چې اغه هر څو د وخت نه وړاندې مسلسل وزارت د لاس اور کوي پرڅو د تر حدودو موضوع دا ده چې د کمنډ خنساني چې وړاندې کوي د ډیپریشن نه خنساني د خپل لپاره کار کول دوامدار هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکی فشار دا دوامدار رواني روحي فشار د لامل کیږي چې یو ته د مواد د دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي هغه موږ د فزیکی او د رواني فعالیتونو او عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کیږي په ساده شکل کې وایم دغه نیورو ترانسمیټرونو یا دغه عصبي مواد د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کیږي چې پای کې هغه یو لومړنۍ درې داسې چې سړی به دلیل خپه یوازې توپ به خوښیږي خبرې به خوند نه ورکوي وایي به چې ګوشه نشینه اوس ما فعالیتونه ورو کمیږي علاقه مندي کمیږي دلچسپي کمیږي خوب خرابیږي اشتها خرابیږي دا ورو نه خېږي چې پیدا کیږي پرسنل سره په دې کې د حافظې او فکری تمرکز هم خرابېدل شي او توجه هم خرابېدل شي نو بیا شخصا څنګه چې کېږي چې ما حافظه هم خرابې خو د وخت په اوږدو کې دا څه دوام پیدا کی په خپل حافظه کې هم مشکلات رامنځته کول شي په لن محل کې زه څه وایم چې دا کارونه چې ډېر کړی دی او وسیم کوي په وخت سره تفریح مثلا نه ده کړی، د دې ډاکټر سره مشوره وکړي، د نږدې رواني متخصص سره چې کېدای شي په یو خفیف متوسط ډپریشن، خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په لومړۍ مرحله کې د درملنه اسانه ده، مشورې زه لنډې ورکړم چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې شي، د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایی مواد د میوجاتو نه استفاده کوي، د امکان تر حده پورې زموږ په هېواد کې خو میوې شي، مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي، سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري، او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي چې درمل نه استفاده وشي، نو ډاکټر د مشورې پرته دې بیا درمل نه استفاده.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو، د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ او تاسو د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بیلابیل برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خ لار ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بل استاد خبره ده سید خدا فزیکی سپورت چې کومه ده، موږ په هوا کې شه دا خبره داخله ډیر کې جنو ولا ډیر د کارونو کوم خدا ورزش په خپل بیا د سیستمیک باندې کار دی، او په ترتیبي ډول باندې د جسمي حرکت دی، او د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي، یا اندورفین او فالین دی. الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه زب ذکري چې هغه د درد او د درد سیالو انتقال مخنیوی هم کوي، یو مثلا خوښي د امن سکتې مثلا حافظه تازه ساتلو شي، د ډپریشن نه مخنیوی کول شي. دغه اندورفین او فالین چې زیات چک مس کوي نو ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډپریشن نه ساتي، چې په دومره یو خد هغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي، او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومې دي کوم وایي چې ټول خلک د مطالعه کوي، خو متاسفانه زموږ په هېواد کې تعلیم او سواد کچه او د ډېره ټیټه ده، او په سواد کې کچه ډېره زیاته ده. خو زه په دې وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشایند د مسایلو باندې او بعضې خوشایند د فکرونو باندې په اړه باندې زموږ په گذشته باندې فکر کوو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو، او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر کل په کلي او باندو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي، او هم عبادت دی، نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هماغومره زموږ حافظه به تازه وي، او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، نو هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو، او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د غازي کې راسکار چې کومې د زکړی دی په کلی کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دی تکرار کی، او د خپل دوستانو سره مرکه او ناس ولاړ ولري هغه تیر خاطرو باندې فکر وکړي، پراتلونکو باندې بحث وکړي، دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې د بیت خلق سره رابطه کیږي، نه چې د بیت خبرې وکړي، یاداشت وکړي، او مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی، دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی.
ډیره مننه کورمو ودان ډاکټر صاحب. راځي چې یو بل اوریدونکو وصل دی په دې لچې غاګي صحیح وي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
زما پوښتنه ده ډاکټر صاحب څخه چې حکله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري، هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه، او څنګه کولای شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه کور ودان، د دې اوریدونکو پوښتنه واوریدل شوله. د عصبي ناروغیو د دارو درملو د غیس پاړي پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولې چې له ژور خفګان ځان وژغورو؟ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخلو.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم، خو زما ذهن نه وتی، او کور بعد یو ښه پوښتنه مطرح کړل. زموږ په هېواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې
خوب راوړون کې دواګانې دي په دې هواد کې به ساره او به کڅ توګه باندې غیر مسولانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي په ټکو کې په دکانونو کې خرچې کې د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي اول د پاره ته خوشاین دي خوب تروري او له یوه اندازه ورته مزایا هم لري کنه خود وخت بل دو سره اډیکشن یا وابستګی دا مسته کې چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال لري چې د پور بتړاو پیدا کوي بدون د دوانه به خوب نه ورځي او بل دا ورسنی تحقیق ته یو هغه کسان چې زیاتره د خوب په دواګان نسپره کوي دا په خپل وای دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغي د پاره وای شرایط برابرې یعنی هغه څوک چې د خوب دواګان نه به ترتیب توګه او په سوء استفاده شکل باندې نه ده استفاده کې یا د احتیاط په شکل دوامدار توګه باندې متاسفانه زموږ په هیواد کې د دواګانو توسعه کې د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکی نو په قطعي صورت سره دغه دواګان سبي دواګان چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي که خپل سره دواګان استفاده ونه شي
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه جوار خفغان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پښتنه هم او اکثر افغانان نن سبا په جوار خفغان هم اخته دي
بلې د خپل جوار خفغان عوامل خو ډېر زیات دي خو دا بلجیکی ارسی باندې عوامل په کومه تر کې اندرنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار مشواله د اقتصاد خرابواله د په هواد کې تل خلنو جګړه دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامدار استرس په توګه دي لامل کیږي چې موږ سیمه مسکې هم چې په غنیو ترانسمیټرونه راکم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوان نه ورکوي د څه بل لذت نه وړي خو به خرابېږي اشتها به خرابېږي روابط بین فردي به خرابېږي د کم انرژي احساس به کوي د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي دا به ورته پیدا کیږي او راځو هغه مخنیوي ته مخنیوي داسې چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکش نه کړو بعد کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو دویم کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ او موږ باید کوشش وکړو په حال کې د هغې ذره زیاته مرسته وکړو یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنت کې سره مرسته وکړو هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمل توګه نه شي حلولی اما کولی چې یو ښې مشورې ورته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم ده بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصینو سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي دې ته باید ارزښت ورکړي او بل ډېرې خبرې باید موږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلیه هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان لپاره لار واري هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتر توګه مخامخ کیږي هغه کسان چې ځان د لاسور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه په خپل توان تر حد پورې حمایت وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشارونه واردي دي هغه کسان چې د جوړ خدمت نه خې نه سره پیدا کیږي هدا اقل نو سټرسونه په کم کړل شي نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي
او کومه ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو را وخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ
سلام او ډاکټر صاحب سلام همدر در سره پاډی کا کین لغمان
ښه مهرباني وکړئ همدر صاحب
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نسی دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کنه او چې درملنه ونه سی یا پاملرنه ورته ونه سی کنه او بل خبر دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکه ما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغه دی کواړي نو هغه اکثره خلک د سی لاس ایسو کوم سره نه لاس څه د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی کوم لیوانه وی کنه یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیره خاموشي دا خو سیدا ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام مہربانی.
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې مول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د حضرت تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي؟ د ځواب کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا؟ دغه یو پوښتنه مو نور مو پر خدای سپارو. السلام علیکم.
علیکم السلام. ډیره مننه. سلامت اوسئ نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه ځواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنه وای. که چیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا، څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېرې خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدر صاحب ته به خپل سلامونه ونه کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی یې ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي. دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. باندې په خپل لکه دویم جز د دې پوښتنې دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي یو څه بعض عادتونه دي. بخل ډېر زیات اکتیف دغه نه شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغه خاموش یا مخصوص فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري، ډېر زیات نه غږېږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېدار وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په جوهر خفګان یا ډپریشن اخته دی او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مشکلي اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه لري، په اختلال نه شو ویلی. تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دائمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردردي یعنی خو مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دغه کې دا ملي شي کسان چې په دوامداره توګه لوړ فشار لري یا کسان چې مثلا ډیابت ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامداره سردردیانی لري او په وخت سره هغه درملونه ونیشي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل دی چې نشي دا کسان هم د وخت په تېرېدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر دپاره داسې ورځ قطعي صورت سره مستقیما نشو ویلی چې هر څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم پکې رول لري چې ټول میراثي یا جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکه یې له سټوډیو سره وصل نشوې. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا تی کتاب خاطر ما را پرایشان میکنی تا که از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار